تر دې مانی بلس برابر لویوی وفات شوی خان ډیر آسوده او ډیر خوشاله وو. خو بس دا یو د نوکر مشکلی وو. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجره وغوښت. ورته وی ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کارې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی. زه نو ولي ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا هغه بل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاویه د استاد اجمل خکلی د مقالو ټولګه ده چې په دې ورستو کې علمی خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد ستړی مسې
ډېره زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده، وای بی اخلاص شاعری. راته وایست چې لا اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې لا اخلاص ډک شاعری څنګه
منصب اصلا زما، یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کدی شي ضرورت وایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا پاغه کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کديشي موسیقي او د شکلیات هم یو برخوي او مفکوره د فکر ده، کديشي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړې وي، ټول سره یو هماهنګ وي او مسدا سړی فاصله تر منځ ونانګيري، زه فکر کوم چې هغه به با اخلاص شاعر وي. زه زما پخپل فکر باندې ک سړی ډیر زیات عاطفي وي، ک ډیر زیات احساساتي وي، زه ګومان نکوم چې هغه دی ډیر خاطفه به پیدا کی، خو خشیر به ورده سړی په مشکل باندې وای. یعنی خو د خې احساسات بخپل بیان کی، خو خشیر بنې، ځکه شیر یوازې د عاطفي سرګندول نه دی بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدی شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکلې لپاره د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکل، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدی شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف هم وباسي، بلم وکي بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات، عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګ د شعر په مضمون کې او د شعر په نورو اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي، خو کنټرول دی هم
وي، بالکل
دومره برجسته نه سي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
خو یا نور شاعری، نور ارکان یې متاثر کی.
متاثر کی په نقاشي کې تقریبا عین دغه قصه ده. ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نورو رنگونو باندې اغیز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه سي بیا د سړی ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل چې ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته سوې وه، د سبک موضوع وه. د سبک په حصه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان سي. څنګه کېدای سي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو ل ورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي همدغه تشخص همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر همدغې ته سبک وایي اوس په سبک یو بل مشخصه ده عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې کله کله داسې کیږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې یعنی هغه سبکونه چې د شاعر پہ مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره مثلا د سبک د پاره موضوع قربانی نه کی نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري تړاو ورسره ولري او یو ډول مینه خلوص ورسره ولري او کدا سي نه وي مثلا کومنګ په لوی لاس یو خبر نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو منفی لفاظي نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي که ظرافت وي که شوخي وي که یو خبره وي که استدلال وي که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي که هر ډول وي مثلا که هنري استدلال وي که هر ډول وي خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږند وي نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص ستا د حیثیت ستا د شخصیت ستا د هر څه شي یو هنداره ده او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی او بالکل ښکاره وي همدغه شان ده
تر کومه ده پوری د سبک پالل پکار دي که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سی پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي ځکه ځینې ما لیدلی دی چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته یي ایا داسې هڅه هم لازمه ده پکار ده
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکی دوه مخه دي یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده سټرکچرلستانو خبره هم ده چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي همدارنګه الفاظ په افکارو باندې نو د افکارو له تحول سره د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي مثلا هوښیار وي کم شاعر کم لیکوال او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري په خپل هنر باندې کم سبک چې دا اجازه یا بل لري نو زه فکر کوم چې دا نیک هڅه ده ځکه چې یعنی یو خو مونږ که زمونږ کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دې بي خو زه چې ورته قید کړم اصلا زه وایم که یو څوک هڅه کوي نوي هڅه کوي له نوي هڅې سره باید دا اخلاص ولري بل دا دی چې هغه دغه باید معقول وي یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوي چې سړی د ادبیاتونه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کې نوي نو په هغه صورت کې ممکنه دا خده اوس که موږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی صحیح ده یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نشي داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي دا ګمان نه کوم دغه وي ممکن وي ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي که لیکوال لیکوالي کوي د سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د په ذهن باندې مسلط وي یعنی دا یو ډول جبر دی او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیاوي هغه چې مثلا تکرار هغه تکرار چې بد دی یا مثلا ډېرې داسې خواوي او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی زما دا خبرې مخاطب منی نه منی یا دغه شانت بېلابېل عوامل نو په هغه صورت کې مونږ په خپل سب کې وخت په وخت تغیر راوستی شو خو یو خبره ده مثلا دا خو مونږ خپل سب کې تغیر راولو که مونږ په هر موضوع باندې لیکل کوو نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي که هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي مثلا که یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته به بل وي نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي زغم پیدا کوي چې هغه لګ لګ او خوځیږي او خوځیږي لګ لګ دغه وړ وي د خوځون وړ وي دغه وړ وي او ګنی په لویه کې چې د کم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد. په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې. د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو. دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت یو ټریډیشن یو دود پاتې شوی یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموماً دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموماً خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامیدل دي د غزل یا دود دی. نور علتونه هم لري. عموما آزاده شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویلي چې خبرې خو ډېرې دي خو دا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي. نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلومي که نه. اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویلي چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عاطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغې کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې رواني وي رواني نورمال رواني وي، خو چې هغې ته لاس کې دي بمبی ته بیا خوشی کې یو کنه تیز راځي. غزل دغه شانتي خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتي وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي، پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به ووایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي، عام ښکاره شي. خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه راخوشي کې که نه. نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم که نه، سره دی چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کار هم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنی په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی لرې لاړ نه شي، اروپا ته لاړ نه شي، پهدې فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لری دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر مثلا اردو کې نن میم راشد منګل اروپا پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گد زیار سے خیر لک سخیل لغتونه سیمار کلی سره دی چې هغه خوندور شاعری کړي. مثلا دغه شانتی نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند مات شي. خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او دا آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه دغه کوي. بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل هومره زور پکې پیدا شي، د غزل هومره زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتونه او د سمبولونو نه او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا دا عام لوستونکي دپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي. بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري. صحیح ده. یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او په فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لانیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغومره ارزښت لري لکه غزل.
استاد، تیوریک بحثونه ډېر کم ورباندې سوي دي.
دا هم یو علت.
آزاده شاعري سوي ده او ډېر کلونه کې شاعرانه کوي. خو بحثونه چې اساس چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ورباندې وي کې متاسفانه نه دي ورباندې سوي. د دې دلیل څه کېدلای شي؟
او زه پم دغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کرکتون کې د ادبیاتو د یو کرکتون کې مخنی ولیدا. البته زمنګ کرکتون خو په مجموع کې ډیره کمزورې ده، یعنی که په دغه باندې نه د شوی په آزاد نظم باندې ډیره کرکتون نه د شوی په غزل باندې هم نه د شوی په مقفه شاعرۍ باندې هم نه د شوی. خو زوایم چې دغه دود یا دغه ادبی دود د کرکتون کې ذهن هم متاثر کړی دی، او یعنی په کار د چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو، مثلا د یو چا شعر دی آزاد نظم دی یا بل دی مثلا یا ساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې ډیر بحث په کار دی. اوس موږ کرکتن زما د یو آزاد نظم له څه برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا موږ ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په پانو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زمونږ د آزاد نظمونو له پوهاوي سره د تفهیم سره چې لوستونکی پوه شي او همدارنګه د دغه سره د عامیدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چوخو دا همدا دی، یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه
ډېره مننه استاد. یو باس مو د غلا او سرقت په حیسه کې، د ادبي غلا او سرقت په حیسه کې په دې ټولګه کې وو، یو څه د دې پیسې کې راته ووایاست، تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات دي چې شاعران له هغو نه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصي. ستاسو په نظر کومه یو ته
اغلا ویلای سو، کومه یو ته نسو ویلای؟ اصلا په دې باره کې فیصله لږ سخته ده. عموما خو مونږه عمان سه تورلټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی کنه، یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېر جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د ناغلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلن. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه کېږي بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته، د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي کنه، یعنی چې دوز مضمون دوز دا هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محل کې ورته مفکوره وي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی مسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی، مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې، لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کیږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو کنه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو، چې د یو شاعر سمبول وي او تی بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډېره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوي دي، موږ دغه ډېر کلونه تقریبا ډېر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي. که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډېر کم وخت داسې لیدلي دي چې فرزند د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو، د دې علت څه کیدلی سي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي، مقالې کیږي، فرضاً د خوشحال په سبک سوای، د رحمان په سبک سوای، د حمزه په سبک هغه څه چې لازمه ده بحث نه ده سوای. فرضاً په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ د کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ول
زه فکر کوم چې اصلا که اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هېر کړو، صحیح نه؟ اوس عموما موږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نور، نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوښت کلاسیکي دورې ته. یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو، بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې موږ ډیره ښه شاعري دغه نه کړله، راونه ټوکول، ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا به یو دود پاتې شو، که څوک تیزه اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي، که بل کوي، نو بس په خوشحال به اخلي یا بیا په حمید اخلي یا بیا په بل اخلي، یو بل دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي. یعنی زمان داسې یو څیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمونږ چې کله توپیر راشي کوم څیز کې، نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس په کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی، د هغوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي، زمونږ له زمان سره هغه فرق لري. موږ د خپل زمان سره چې کله زمونږ د خپلو ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتله کوو، نو اسانه راته معلومیږي چې د هغې مشخصات یا ځانګړنې څنګه دي. اوس چې په موږ معاصره دوره کې اوسیږو، نو دې دپاره بیا چې د دوی او زمونږ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبي دودونه ډېر مشترک دي او ډېر دغه دي، توپیر یې راته ډېر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دی مثلا د شپون صاحب یا مثلا د کاروان صاحب یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړیږي. څومره چې وس رسیږي او په هغې باندې غږېدل پکار دي او په هغې باندې کره کتنه پکار ده چې خلک مثلا که بیا راتلونکي کې هم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوه وي چې په هغه وخت کې د شپون صاحب دغه نه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه مفهوم دغه اخیسته، اندازه اخیسته. البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې، زه د شپون صاحب په نثر باندې ګړېږم، مثلا یا زه د سمیم صاحب یا د زیار صاحب یا د نورو، نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدای شي د هغوی فکر د هغوی سبک پرتله کړم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون صاحب دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري، صحیح شو؟ نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان بیا په ټوله کې په ټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي، نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي، بیا موږ د هغه زمان په شرایطو کې چې زموږ زمان له شرایطو سره فرق لري، ادبي مفاهیم نور موږ بیا په اسانه باندې درک کولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیکي دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډیر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي، ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نورو سره خوریږي، او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کیږي، د ترس هم پیچلی کیږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو په چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په هغه په کلاسیک دوره کې په مسلطو اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډېر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکري لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
ښکلی صاحب، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو په پیسه کې کته وغواړي، فرضاً د سوراب پیسه،
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د په سبک غېدلې دي، دا په معاصرو شاعرانو کې،
بالکل
چې تاسو یاد کړل د دوی پیسه کې نقادان کله کله شوخی کوي، وایي په پخوانی سبک که څوک شاعري وکړي او په دې اوسنۍ یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوږ ورته ونیسي. زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده. یعنی ما ډیر کم داسې څه لوستي دي، البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای سي، د معاصر دورې د شاعرانو د متره شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو که څه ولیکل سي دوی ډېره استفاده ورنه کولای سي، ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دوی خواړه چې دي د دوی خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه ده.
ډېره مننه استاده په زحمت مې کړی، مننه چې راغلی او زموږ بلنه.
ډېره مننه، زه ډېر خوشحاله شوم دا زحمت دی همیشه. ډېره مننه.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی راژیو واری.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجه دورنا اب دکمن پورشا، ساد وجه دورنا اب دکمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجه دورنا اب دکمن پورشا، ساد وجه دورنا اب دکمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل سوانا کوی نو لمبے دل ستا، گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ستا وجہ دور نا اب دشمن پورشا، ساد وجہ دور نا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل، ددر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجہ دورنا اب دخمن پورشا، ستاد وجہ دورنا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. مینو چغنی اوری کنا احمد شاد خوشال خان دامنو چغنی اوری کنا ستاسودنن خور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسودنن خور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دورنا اب دخمن پورشا سادو وجو دورنا اب دخمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا